په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR مشر فلیپو ګراندې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د جدي اندېښنې وړ وباله. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي چې ډېری د افغانستان ګاونډیان دي، د هېواد د امنیت او ثبات په ټینګښت کې څه کولای شي؟
افغانستان آرام وي، دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي.
د سازمان د غړو هیوادونو مشران د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جرګه کیږي چې د ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. طالب چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې افغان ډیپلوماتانو ته ویلي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماتان وایي نه پوهېږي څرنګه کار وکړي. یو شمېر څارنوالان بیا وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي چې په تیرو وختونو کې دوی د جرمونو په خاطر محاکمه کړي او طالبانو په راتګ سره اوس له زندانونو آزاد شوي.
هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
یو شمېر خزینه لوبغاړي بیا وایي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي.
زما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم.
د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. کور کلی او د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم، خو پایل په خبرونو کو اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي.
د یونامه مشري په کابل کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو د خوندیتوب پر مسله د طالبانو د حکومت لور پور امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې بحث کوي، او تمکیږي چې نن 111 افغان کډوال له کاسو څخه برتانیا ته روان شي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر د افغانستان وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې نن د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب خبرې کړي. یوناما پر خپل ټویټر ویلي چې دیبر الاینس په کابل کې د سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیک سره د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر خوندیتوب، د داعش د ډلې لخوا پر احتمالي ګواښونو او اړو کسانو ته د مرستو د رسولو پر اهمیت غږېدلې ده. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې ویلي چې په افغانستان کې د یو لوی بشري بحران د مخنیوي لپاره دا هیواد د نړیوالې ټولنې سمدستي او دوامدار مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د چارواکي دغه راز ویلي چې د اقتصاد او عامه خدمتونو د دړيولې کېدو په صورت کې به بې ثباتي زیاته او ډېر خلک به په هیواد کې دننه بې ځایه کېدو یا له هیواد بهر کډوالۍ ته مخه کړي. په افغانستان کې د بیزایه شو شمیر له 3,500,000 کسانو اوړي. دا هیواد په عین حال کې وچکالۍ او کرونا وبا هم ځپلی دی. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ له مخې د ګډو ګټو د ډله ییز تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشران په دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د بحث یو مهم ټکی به یې افغانستان وي. دغه راز دوشنبه به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ سرمشریز کوربتوب هم وکړي. افغانستان د دغه سازمان څارونکی غړی دی، خو له افغانستان څخه څوک دغه غونډې ته نه دي وربلل شوي. د دې سازمان یو شمېر غړو چې اکثره یې د افغانستان ګاونډیان دي، د افغانستان د روان وضعیت په اړه لا دمخه اندېښنې ښودلي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان دایمي غړي دي او ایراني څارونکی دی. تاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د افغانستان پر وضعیت واخه کیږي. د هغې اعلامیې له مخې چې د ماکرون د دفتر لخوا نن خپره شوي، د دې کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې ماکرون به په یوې کاري ماښامنۍ کې د مرکل کوربتوب وکړي. مرکل درواني میاشتې د پای په ورستوي کې خپل دند پرېږدي. جرمني او فرانسې له دې مخکې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې دي د خلکو د فردي ازادۍ او درناوی وکړي او د شلو کلونو لاسته راوړنې دي خوندي کړي. له هغې راهیسې چې د اګست په 15مه کابل د طالبانو لاسته ولوېد، تر اوسه پورې د طالبانو لخوا دغلته اعلان شوی سرپرست حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تمه کېږي چې نن 112 افغان کډوال له کاسوو څخه برتانیا ته روان شي. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان کډوال څو ورځې مخکې په کاسوو کې د کډوالو کم ته رسېدلی وو. په دې کم کې هغو ملکي افغانانو ته پناه ورکړل شوې چې په افغانستان کې د ناټو له ځواکونو سره کار کړی دی. په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یو شمېر هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار او همکاري کړې له افغانستان څخه وتلي. په دې لړ کې د سپتمبر تر 13 نیټې پورې نږدې 14,000 افغانان کاسو ته رسیدلی دي. اخوال رسمي شمیرې ښیي چې د جولای په میاشت کې مخکې له دې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي، په اروپایي ټولنه کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 40% زیات شوی وو. د اروپا د پناه غوښتنې د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي چې په دې میاشت کې د اروپایي ټولنې په 28 هیوادونو او ناروی او سویس کې چې د دې ټولنې غړي نه دي، له 50,000 زیاتو افغانانو د پناه غوښتنه کړې وه. دا له هغې راوروسته چې د کرونا وبا خپره شوې په اروپا کې د نوو افغان پناه غوښتونکو تر ټولو لوړه شمیره ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سی آر مشر فلیپو ګراند د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ډیر د اندېښنې وړ و. بالغ ګراند چې د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی ویلي، په دې هیواد کې د بې ځایه شو په ګډون د میلیونونو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د سیاسي بدلون له امله ګنډ شمیر خلکو ته زیاتې اقتصادي ستونزې پیدا شوې. محمد هلال چې د پخواني دولت کارکوونکی ووایي، د دندې او په ځانګړي ډول د معاش نامعلوم برخلیک ژوند نور ورتریخ کړی دی. هغه وایي له شاوخوا 40 ورځو را په دې خوا د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
مخکینی کارمندان چې د مخکینی دولت یا د جمهوریت کم کارمندانو تقریبا کابو دوی میاشتې کېږي چې مخکې له هغه معاشونه نه ورکول سوي. ولې هلته یوه ستونزه دا وه چې مخکې زیات معاشونه تر چیک لاندې وو چې یو امر وسو چې هغه ترونیکي سیستم له لارې څخه حواله کېږي، خو هغه مواله نه سو. پس له هغه چې نظام سکوت وکړي، اوس هغه دولتي کارمندان بل عموم د افغانستان خلک د زیاتو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
خو په افغانستان کې دا یوازې هلال نه دی چې له دې ستونزې سره مخ دی. شاید د ده په څیر زرګونه وي چې د ژوند سختې شپې او ورځې سبا کوي. نړۍ هم د افغانستان روان اقتصادي حالت ته اندېښمنه ده. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر د کمزوري کېدو په صورت کې د بشري ناورین خبر ورکړی. د دغه سازمان د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګراند افغانستان ته له درې ورځني سفر وروسته افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر مشر له قولو په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې طالبان باید په افغانستان کې د بشرپاله بنسټونو مال او ځان خوندي کړي. د دې سازمان په راپور کې ویل شوي چې ښاغلي ګراندي په افغانستان کې د طالب چارواکو سره په دې هم خبرې کړي چې ښځینه کارکوونکي د ژر تر ژره دندو ته پرېښودل شي. په دې راپور کې همداراز کورنیو بې ځایه شوو ته هم اشاره شوې او د هغوی لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه شوې ده. د یو ان ایچ سی آر مشر له نړیوالو غوښتي چې په ایران او پاکستان کې د میشت افغانو کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو دغه پلاوی د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه کابل ته د روانو حالاتو د کتنې په مخه راغلی و. طالبان هم د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې نړۍ باید له افغانستان سره مرستې وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي بلال کریمی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو اندېښنه پر ځای ده او نړیوال باید له افغانانو سره مرستې وکړي.
ټولې داخلي منابع یې هم ډېرې زیاتې لرو. په پاین زمان کې مرستو او نورو همکاریو په برخه کې دنیاوال مشر همکاري وکړي، نو بیا متوري چې هېوادو په ډېر لنډ وخت کې ډېر زیات پرمختګ وکړي.
افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو بشري مرستې هغه مهال مخ په کمیدو شو چې میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونه ونیول. له دغه بدلون سره امریکا خپل حضور په افغانستان کې پای ته ورسوه او ټولو بشري بنسټونو دلته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. خو له دې ټولو چارو سره بیا نړیوالو د جنیوا په ناسته کې چې روانه اونۍ ترسره شوه، له افغانستان سره د شاوخوا $1 میلیارد د مرستې اعلان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
نن د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان څارونکي غړی دی دوه ورځنۍ سرمشریزه پرانستل کیږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت په کې بلنه نه ده ورکړل شوې خو ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. د سیمې د اتو غړو هیوادونو د سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستان د دوی هیوادونو ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. نور په دې راپور کې
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره پراسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل.
دوی د تروریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نوري مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس څاري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیې، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشران په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او تمه ده چې د جمعې په ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشریزه په داس وخت کې جوړی شي چې یوه میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکام شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي، د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
نن محکمه د حقوق او سیاسي علومو د پخواني استاد او د صافي سره مرکه وکړه. په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د شانګهای د سازمان ډیر غړي د افغانستان ګاونډیان دي، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلي او طالبان پر دې هیواد واکمن شوي، د افغانستان د امنیت او ثبات سره دوی څومره مرسته کولای شي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو فرمایل زموږ ګاونډیان د افغانستان دي او دوی ته ښه او بد زموږ د افغانستان دې ته یا ګټه یا تاوان رسیږي. او که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي. او که نه یې آرامه نو دوی به موږ سره ناکامه وي. که دوی چینی که ولو د افغانستان نه ګرچي او نماینده یې باید که رایې حق نه وای ورکړی خیر دی، مګر د طالبانو نماینده یې باید غوښتی وای چې ناست وای او اورېدلی زده کړي وای چې دې مشکلات څه شی دي او د ګاونډیان دې په مشکلاتو څرنګه غږیږي. دا هم دې ته یو درس دا کار دی باید کړی وای چې دا یې نه دی کړی. آینده کې هم باید دوی فکر کوم چې د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دوی کې ډېر مرسته کولی شي او د افغانستان تقریبا اقتصادي مشکلات همدغه هیوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي موږ ته. او امنیت هم افغانستان کې که هو دوی وغواړي خراب کړي خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلي چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملا څه کوي او وروسته غواړي چې دوی ویلي یو ګډ دریز د نوي حکومت په وړاندې نیسي. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په اړه په دې سرمشریزه کې بحث وکړي او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز غوره کوي او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپله پالیسي تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي، او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي، سیاسي هم سنجوي، او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویل چې هر ډول مرسته زه طالبانو رژیم سره کوم، او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ ذره کلرې واقع دی، په همدې سیمه کې واقع دی، او ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر ترکمنستان نه چې بې طرفه غوندې هیواد دی ځان ساتلی، نور دا ټول د ماسکو سره هم پیروي کوي، او چین د ټولو نه مستقر دی. هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي، او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې بنیسي. د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه ایسي. زه فکر کوم چې همداسې
یوه بله پوښتنه هغه ده چې مخکې چې په افغانستان کې لویدیز پلاوی حکومت په واک کې و، ډېرو دغسې سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب هم مشورې ته اړتیا درلوده چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو مشران باید له خپلو لویدیز پلوو چې په راس کې امریکا و باید هغوی سره مشوره وکړي چې د یوه نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي یا د سیمه ییز سازمان. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې افغانستان څو کلونه کېږي چې څارونکی غړی دی. ایران غواړي چې له څارونکي غړي څخه د دې سازمان دایمي غړی شي. اوس چې په افغانستان کې دغه تغییرات راغلي دي، څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان د غړیتوب چانس اوس په دې سازمان کې دایمي غړیتوب زیات شوی دی؟
زه فکر کوم چې دولت ډېر زر به دا نتیجه ورنکړي، ولې چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم دایمي حکومت نه دی معلوم، دوی پروګرام نه دی معلوم، دوی معلوم نه دی چې اساسي قانون جوړوي او که هماغه قانون د شریعت دی هغه ته تشریعاتو تطابق ورکوي خپل د محیط سره. نو دنیا هم همدې ته منتظره ده چې دوی نه واوري، بیا پس له هغې تماس ونیسي چې په رسمیت یې پېژنو که نه پېژنو. او دا هیوادونه د شانګهای غړي هم تر څو چې رژیم په افغانستان کې په رسمیت نه وي پېژندل شوی، د دنیا د خوا حتی ملګرو ملتو سازمان کې غړیتوب نه یې حاصل کړی، فکر نه کوم چې دوی په مشاهد او یا دایمي غړیتوب باندې په شانګهای کنفرانس کې ور ورته خلاص.
د حقوقي او سیاسي چارو په مدیر صفحه چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نننۍ سرمشریزه په اړه دا چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان په اړه څه ډول پریکړې وشي خپل نظر سره څرګندوو. دا سرمشریزه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو پر افغانستان د واکمنی دو څه باندې یوه میاشت تیریږي، او دې سازمان ته چې افغانستان څارونکی غړی دی د طالبانو کوم چارواکي نه دي بلل شوي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند نه دی. طالبانو له دوی غوښتي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څرنګه کار وکړي. تفصیل په دې راپورټ کې.
وقت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله له افغانستان بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بي برخلیک حالت سره مخامخ کړي دي. رویټرز اژانسلی کې د طالبان وسلوال تحریک چې د اګست په 15مه په کابل کې د لویدیز پلو حکومت ځای ونیو، له ټولو ډیپلوماټانو غوښتي دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشن بی پروس په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته یو پیغام استولی دی چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. شاغلی متقی دغه ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویې ویل چې افغانستان پر دوی ډېره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي. بل لور ته د کاناډا، جرمني او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو رویټر ساتان سره په دې شرط چې نمونه بینې افشا کی شي ویل دي چې دوی نه هیلې دي نه پولیس چې څه وکړي. په برلین کې به ډیپلوماټ دی آژانس ته وویل زما همکاران دلته او په ډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته دا عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. دی ډیپلوماټ ویلی دی چې دی نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي ځکه چې دی دا ویره لري چې د ده میرمن یا څلورو لوڼو ته چې په کابل کې دي څه ستونزه پیدا نه شي. دی ډیپلوماټ زیاته کړه چې دی غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفره پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل اشرف وایي په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت بې برخلیک ښکاري ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به په رسمیت پیژني. ښاغلی اشرف زیاته کړه چې د سفارتونو نه پوهیږي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي. همداراز دوی مشخصه تګلاره نه لري. د افضل اشرف په باور د سفارتونو غړي چای په نورو هیوادو کې خپل امنیت ته د اندېښنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1989 تر 2001 کال پورې سخت اصول وضع کړي وو دا پلاژمنه کړې ده چې دوی به نرم دریځ خپلوي. خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړې دي. د افغان ډیپلوماټانو یوې ډلې په یوه ګډ بیان کې پرون له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د غراز د دې خبرونه ترڅنګ د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او د یونیسف ځانګړي خبرونه هم مهیروي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ په ګډون یو شمېر څارنوالان وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کېږي چې په تیر کې د ترسره کړو جرمونو په خاطر دوی محاکمه کړي او اوس له زندانونو آزاد شوي دي. یو شمېر دغو څارنوالانو ازادي راډیو ته وویل چې په ویره کې ژوند کوي او له طالب چارواکو او نړیوالو غواړي چې د دوی ژوند خوندي کړي. وخت د طالبانو د رسیدو په مهال د افغانستان له زندانونو په زرګونو بندیان خوشې شول چې په دوی کې په زرګونو جنایي بندیان هم دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظامی او ملکی څارنوالانو په وړاندې خطرونه او ګواښونه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرکزی او ولایتي څارنوالان وایي هر ورځ په مرګ ګواښل کیږي. دی وایي دغه ګواښونه هر ورځ د هغه کسانو له لوري ورته کیږي کوم چې د تیر جمهوري نظام پر مهال یې یا قتل کړي وو یا د نشي توکو قاچاقونکي وو یا یې هم غلا کړي وو او یا یې هم نور څه غیر قانوني کړنې ترسره کړي وي چې وروسته دی د افغانستان د اساسي قانون او باصلاحیته محکمې پر اساس په بند محکوم کړي وو او هغه غیر قانوني او جرمي اجناس د دولت خزانه ته ترسپارل سی وو او اوس د طالبانو له لوري د جمهوریت نظام ترنګې دوه وروسته د بند څخه آزاد سوي دي. همایون د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کورنۍ او بهرنۍ جرمونو پر وړاندې د مبارزې ترانوالو چې څو ځله اوس په مرګ وشل سوي دي. نوموړی وایي له هغه وروسته چې جمهوري نظام ړنګ سو او طالبانو هغه محبسین آزاد کړه کوم چې دوی د افغانستان د اساسي قانون او باصلاحیته محکمې پر اساس بندیان کړي وو او یا یې هم نغدي جریمه کړي وو اوس هغه رڅخه د خپل پیسو او د نقیا وسایتو غوښتنه کوي او د مرګ ګواښونه راته کوي. دوی وایي دا خلک فکر کوي چې د پیسو او نقیا وسایتو او نور اجناس دوی ترې اخیستي دي.
د دوغ محبوسینو لوري زموږ ګڼ شمېر همکاران زما په شمول هر ورځ کړول کیږي. کله کله ورته وایي چې زما څخه تا پیسې اخیستې دي، کله کله ورته وایي چې زما څخه تا موټر اخیستې. حال دا هغه پیسې چې دوی د باصلاحیت محکمې پر اساس باندې په نقدي جرمې باندې محکوم شوي هم دوی دا فکر کوي چې دا پیسې زموږ څخه څارنوال اخیستې دي او دغه دعوه دوی پر څارنوالانو باندې کوي. ښه مثال یې نن زوم. نن تقریبا په 3 بجې باندې ماته د هلمند څخه د سید ولی په نامه باندې یو شخص ماته زنګ وکړ. د هلمند ولایت د نوی ورسوالۍ وو چې زما موټر تا مصادره کړی وو، زه خپل موټر تاسو ته غواړم.
لدی سره د افغانستان د لوی څارنوالۍ په خوانی څارنوالان د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو ادعا هم کوي. د دغه څارنوالانو د معلوماتو پر اساس لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، تر دا مهاله پورې 3 څارنوالان د یادو مجرمینو کسانو لخوا وجل شوي دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو څارنوال چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي او ازادي راډیو ته په مستعار نوم حیات الله ځان معرفي کړ، داسې وویل:
یاد ما بوسین د سرنوالان سره شخصي وقتی او مشکلات لرل او ورپسې ګرځي چې سرنوالان وو وجنی. چې له جملې څخه یې سرنوال احمد شاه د ننګرهار ولایت کې همدې مجرمینو لخوا د اګست په 16مه نیټه په شهادت ورسېدی. په 16 اګست یو بل سرنوال په فراه ولایت کې شهید شو، او دا دی د سپتمبر په 12مه په پنجشیر کې یو تن سرنوال نصرت الله د نامعلومو کسانو لخوا په شهادت ورسېدی. نو دلته هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
په افغانستان کې د لوی سرنوالۍ یو شمیر سرنوالان پر داسې مهال د خپلو یو شمیر همکارانو د وژل کېدو او د ځانونو په وړاندې د ګواښونو خبر ورکوي چې طالبانو پر افغانستان د ولکې ټینګېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړ. له دې ټولو سره سره یو شمیر ښځینه سرنوالانې هم د ځانونو په وړاندې د ورته ګواښونو خبر ورکوي. له ډلې یې د افغانستان د لوی سرنوالۍ یوه سرنواله چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي، خو موږ یې دلته تاسو ته په مستعار نوم جمیله یادوو، دا او همکاران یې له نړیوالو غوښتنه کوي چې له افغانستان څخه دې وباسي. جمیله وایي نه یوازې دا چې د دې ژوند په خطر کې دي، بلکې ورسره د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي او هره ورځ ورته ګواښونه کېږي.
نهادهای زیربط میخوایم که صدای ما را با گوش جامعه جهان
خوختنه مول رسنه چه خداره چه دو موک غک ده تر نریوالو پوری ورسوی لنریوالو چه مغوختنه داده چه موک لروانی فشار چه وشبوری او خوندی زای تا مو انتقال کری لک تر لگه دو هم هیوات ده ده سارانوالی طول کار کون کی سو ده نریوالو پا مرسته لده بحران چه خلاص رو.
همه و همه کار کنان سارانوالی را کمک جامعه جهانی از این بحران نجات بیافیم.
خدای وازی سرنوالان نه دی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګېدو وروسته او د طالبانو د عمومي افسرا سره له ستونزو سره مخ دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د زیات شمیر ولایتونو څخه هر ورځ د تیر جمهوري نظام د پوځیانو او قومندانانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکول کېږي، هغه چې طالبان یې شخصي بدی یادوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
جواب. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیز خبرونه مهیروي کور کلی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام.
ستاسو له پیغامونو
بالا سلام علیکم. یو تن د پکتیکا او سیدونکو رحمت الله مایه په مایه نور په پروسه کالم نه درا کړی تک کالم نه درا کړی او دنګونه تذکریم باندې سی مو ولا پور کو دا پورم څوک نه را کړی وایي مرکیزو طالبان په وګو کوټو بند کو باندې پیسې جات کړی مالیا دی راغلی سمته باندې زر په غواړي مو به دا څه کو دا موږ وږي دوی وږي اخه به دا گزارت څنګه سره کوو عوام خطاب برباس ازادي راځي د موږ د شکایت سم هغه ته ورسوي موږ هم له تاسو ته سلام پیټره
د کندهار د تنظیمګولې اسلام درغنده ول سلیو سدي دلته په کندهار خورور د هم جګین راغلي د فارغ پر برابر یو سره کاروبار نه دلته کیږي کمیونټی جنریوال کی هغه ټیم بلند په خپل به ما بین سره دی چې انو دروسه پرې د کندهار په ګوتو سره هیڅ ملسنه ده کوي.
السلام علیکم استاد الله شیخمت به هلمند ولایت کې نشي لول صادین تاسو ښه قام پیژن اسلامي مرات مخاله مشران نه نشي لول شول ټول د ځکونو ته امر کې خبر اعلان سره سم ځان سلام دی خبر اعلان هغه څوک دی چې د حکومت د غلو سره نه ځان نه کوي او د حکومت د سرمن سره کې ساتي خبر اعلان باید موږ دې حفاظت وکړو دې مشران دې مسوجي څو ځکونو دې مسوجي خبر اعلان سره دې نه سلام دی خبر اعلان د افغانستان سرمایه ده چې دې دا چلن کې خبر اعلان سره دې خبر اعلان موږ دې ټول به هیواد وي خبر اعلان له هیواد وي دې خبر دې د بدو ځکه مخکې سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. کور مو ودان پیغامونه تل د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. کولی شئ چې په دې شمیرې راته پیغامونه پریږدي: 00420221124115. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. اجملان سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب او ځینو نورو مسلو خبرې کړې دي. بلخوا د افغانستان دولتي رسنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د یوناما او ملګرو ملتونو له چارواکو سره په لیدنه کې پر بشري مرستو سربیره د افغانستان د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندلو، د بندیزونو په لری کولو او د تور لیست په سپینولو له ملګرو ملتونو چارواکو سره غږېدلې ده. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې غږیږي. د ازادي رادیو د خبر څانګې د رپورټ له مخې د ګډو ګټو د ډلې ستړون د سازمان د غړو هیوادونو مشران به دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د یو بحث چې د بحث مهم ټکی به یې افغانستان وي. دغه راز به د شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزي کوربتوب هم کوي. او ټاکل شوی ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ماښام په خپلو کې د افغانستان پر وضعیت وغږیږي.
که مو غوښتي وي دا خبرونه او نور خبرونه په تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم مخې له دې چې دونیزو خبرونو ته ور ورسیږي. د خبرونې وروستی موضوع: خزینه لوبغاړي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي. په افغانستان کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پر د هېواد طالبانو له واکمنېدو راهیسې د خزینه لوبغاړو په ګډون ډېرې ښځې چې پخوا په ټولنه کې په ډېرو برخو کې پر کارونو او فعالیتونو بوختې وي اوس په کورونو کې ناستې دي. تفصیل په دې راپور کې.
زما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هیله چې خی رسیدل ورته ګران وي. خپل سبان د سلرش کلن عمر نیمایي برخه یې په ورزش کې تیره کړې ده. بشیره شیرزی په کابل کې په یوې اته کسیزه کورنۍ کې اوسیږي. پلار او کوچنۍ خورې اوس د پهلوانۍ او تیکواندو په ورزش بوخت دي. بسیروی لسکالانه و چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینواله شو او سوار لسکاله کیږي چې ورزش کوي. بسیرې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو نه مخکې هر ورځ په بیلابیلو ځایونو کې 4 ساعته ورزش کاوه.
زمونږ تمرینات همیشه د غازی سوډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپی نادر خان ته، د امید سبز ته او تپی وزیر اکبر خان ته دوی ته تلو. هلته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام هلته کوله. او زما ځکه چې سرعت و 100 او 200 متر و هغه مو نشو کوی چې زه لاړ شم، یعنی باز هوا کې مونږ تمرین نشو کوای. د هغې لپاره زما تمرینات او زما مسابقې ټول به د غازی سوډیوم په میدان کې مو مسابقې ورکوله.
دا وایي په وروستیو کلونو کې ډېره مسابقې کړي. سربیره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په 4 سیالیو کې ګډون کړی و خو نه ده توانېدلې چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بسیرې په خبره د توکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا له امله سږ کال د جولای په 23مه ترسره شوې او د نړۍ د 204 هیوادونو 11,000 ورزشکاران په کې ګډون کړی و. په دغو سیالیو کې د ځغاستې ترینره کیمیا یوسفی هم شامل وه. دا چې له دغو سیالیو وروسته د ورزش ښې راتلونکي ته هیله منده وه او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته، په کور ناسته ده. دا وایي نجلۍ ده، ځکه یوه میاشت کېږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څېر په ورزش کې وځلیږي. بسیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندۍ مرغۍ په څېر احساسوي چې الوتیا نشي.
په
تقریباً یو میاشت کی چې موږ د تمرینات نه یعنی شاته پاتې شو یو او نشو کوي چې لاسو تمرین وکړو او مسابقه ورکړو او تاسو خپل پوهی کې چې د وخت نه چې دوی راغلي دي موږ نشو کوي چې اته وظیفې ته لاړ شو تمرین خو په ځای چې هیڅکله به نه پرېږدي
دی راتلون کې تډیر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملي کولو ته هیله نه ښکاري او ښایي راتلون کې کې هم عملي نشي
دوی چې نه راتله زما ډیر هیله وه او زما ما غوښتله چې زما تمرینات باید ډیر شي او خپل تمرینات باید ډیر کمه او زه چې تیرې نه راوم دوی ته مې ډیر ښه د هغې ځینه مې څه چې زده کړی وو هغه مې غوښتله چې په دوی استعدادیابي وکړمه او دوی ته هغه تمرینات ورکړم چې استعداد دې وړ شي یعنی جیت لاړ شي او متاسفانه هوس ټولې خاور ته یو شو
بصیره پنجونو ورزشکارانو کې یو نمونه و خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ یې کوي خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریز روښانه کړي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو د ماشوم د حقونو خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهمې دي دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زیس خو وکړو راځو د مور د شیدو ارزښت دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې خیګړې نغښتې دي دغه د مور شیدې څه ده یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره همغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي او همغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي څه د طلایي ساعت په نوم هم یادیږي دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده هغه د میکروب ضد مواد د مور په شیدو کې نه پریدي ساغه ماشوم ته ترغوڅه غټ کیږي ځوان کیږي یا ترغوڅه د هر څومره عمر لري د مرزونو نه د ماشوم محافظت کوي او تر شپږ میاشتو پورې چې مور د خپل شیدو خپل ماشوم ته ورکوي دا یو بشپړ غذا ده د ماشوم لپاره او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي پروتین لري لاکتوز لري شحم لري او وسپنه لري چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره د غېد وادي لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي او بل خواله دا د صحي ضرورت آماده کولو ته نه لري کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي زکاوت لحاظ نه روحي لحاظ نه او د آی کیو تم ورته زیاتره وایي ازري به هوش په نوم یادېږي د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیاري تاسو کوم کسان چې ګوري چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشنون ته رسیدلی که د دوی سابقه تاسو ګوري دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه ډېر ضعیف اول او دوی ته به شاید ډېر بل رقم ښکاره سي وایي دمو په هغه وخت په ډېر شوه دی نه وی دم کوم مور پلار اقتصاد دومره نه وو نو موږ فقط مور شوم خړلې دي نو د دې خاطر که د خپل شوم